خبرې مشه دا مشال لیډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری نودری نه کې هلی او سلامونه منی روانه خبرونه کې تاسو د سر خبر هم د غوري چې د پی خبر په دلا قربان دی په دښمن غوندونه د حکومت زد جلسه کوي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی سیمې زونه دیوال مطالب د خبرونه برخه جوړي د خبرونه په روسته علمي کې سروې ونی د خبرونه لرو چې مری ها امیرزاده برابر کړی ولې هر سمخ کې د درو بجو خبرونه منور شه
د خبرونو سرټکی د حکومت د اجازت نه بغیر اپوزیشن ګوندونه نن په پیښور کې د مرکزی حکومت خلاف جلسه کوي. واشنگتن په طالبانو غاک کړی چې د دایمي اوربند لپاره د خبرې توندې کړې او د امریکا پنسلوینیا ریاست یو جج د ډونلډ ټرمپ لخوا د انتخابات په اړه جمع شوې مقدمه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یعنی پی ڈی ایم نن په پیښور کې د حکومت ضد جلسه کوي. له پیښور د مشال ریډیو خبريال وای د جلسې ځای د لزاک روډ ته د بیلابیلو ګوندونو په زرګونو خلک ور روان دي او د امنیت لپاره یې ګڼ شمېر امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل شوي دي. جلسه به نن ناوخته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پی ڈی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پیښور مقامي انتظامیه وایي په ښار کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي او د دې جلسې سره په کې نور زیاتوالی اندېښنه ندا. بلخوا د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت نسکورولو پورې تحریک جاري ساتي او دا جلسه به کوي. خو وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند ته مجبوره شي چې ذمواري به یې په پی ڈی ایم راځي. نوموړي تور ولګاوه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا د خبرداري باوجود خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړ او د کورونا وبا له وجې د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. دا د حکومت خلاف د پی ڈی ایم څلورمه جلسه ده. د وړاندې په ګوجرواله کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړې او حکومت یې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. خو وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 43 غنټو کې نور 950 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هواد کې د یادې ناروغۍ له وجې تر اوسه د ټولو مړو شمیر 2562 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو ټوله شمېره تر 3,04,000 اوښتې ده. په تیرو 43 غنټو کې د کورونا وایرس 2,615 نوي پیښې ریکارډ شوې خو له دې ناروغۍ تر 3,09,000 زیات کسان رغیدلی هم دي. بلخوا سند حکومت د کراچۍ په ځینو علاقو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي ټول بند لګولې دي. هلته په نړۍ کې تر اوسه د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15 او 1,00,000 اوښتې ده چې په کیسه د پاسه 14,00,000 او 80,000 مړه شوي دي. خو د کورونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي جان هاپکنز پوهنتون وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د پاسه 3 او 2,00,000 کسان بیرته هم رغیدلي دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په قطر کې لوی غونډې ورسته په طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د دایمي اوربند په حق لګلندې خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره د پامپیو د ملاقات ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویل چې پامپیو په خبرو کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمولو غوښتنه وکړه او دوی یې سیاسي لار نقشې دایمي او جامع اوربند په اړه د خبرو اترو تیزولو ته وهڅول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا تاریخي خبرې اترې د سپتمبر له 12 په قطر کې پیل شوې خو د طریقه کار له وجې له ځنډ سره مخامخ دي. او بل خبر دا چې د امریکا د پنسلوینیا ریاست یو وفاقي جج د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې لخوا جمع کړل شوې هغه مقدمه ختمه کړه چې پکې په ډاګ داستول شو میلیونونو رایو د تصدیق ته مخنیوي غوښتنه شوې وه. دغه پرونی فیصله د ټرمپ د هغو هڅو لپاره ورستۍ ضربه وه چې پکې نوموړی د یو شمېر مقدمو او بې مثاله طریقو په ترڅ کې د انتخاباتو نتیجې په بل مخ اړول غواړي. د امریکا ځلي جج میتیو بران په خپله فیصله کې لیکلي چې ټرمپ انتخاباتي ډلې په دې مقدمه کې داسې اوږده دلایل ورکړي وو چې په قانوني معیار برابر نه وو او تورونه یې د بې ثبوتو ګنګوسو په اساس وو. د نومبر د درېیمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې جو بایډن په لوی اکثریت بریا ترلاسه کړې چې پکې یې د الیکټورل کالج 306 رایې اخیستې او د هغه مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ د الیکټورل کالج 222 رایې ترلاسه کړې. جو بایډن د پنسلوینیا په شمول د انتخاباتو د یو شمېر مهمو ریاستونو په ګټلو کې بریالی شوی دی. د خبرونو پای
سمشال لريو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پی خبر په دلزه کول باندې د حکومت ضد د یو لسو سیاسي غوندونو مخالف اتحاد نه جلسه کوي. که څه حکومت دوی ته اجازه نه ورکړي خو دغه اتحاد ټینګار کوي چې دوی به دا جلسه ارو مرو کوي. په دې ټولو پرمختګونو په پی خبر کې زموږ همکار شبیر احمد جان نظر ساتي. هغه له ورځو شبیر ستړی مشي او کدار ته وای چې دا مهال د دغه پندال سه حال دی ته دغلته کی شبیر
بیره باندې د بابر ویلا ورشدلې وین پلاری او د وخت کې د کوم مرګري هغه د تاسو کول نه ته کې پندال باندې کوم دغه د پاکستان دموکراتیک موومنت مرکزی مشران دی هغه ټول چې دلې سزا پرغلې دی د پاکستان دموکراتیک موومنت چې کوم مشر مولانا فضل الرحمن پاکستان ملمیز نواز دغه مر نواز دغه څنګه پاکستان ته پښتون بلال بتل سرداری محمود خان اچوي دا باندې سیزن دغه امیر ولی خان دا ټول د سبا ترغلي په ستو باندې ناشتي خلک هم لا بلار دی ډیر زیات خلک روان دي دغه ته دغه نور باندې هم تقریبا د یو نیم دین ټینر روان دي دغه ډیر زیات دي.
نو دا مونږ ویل شو شبیر چې دا جلسه په رسمي توګه باندې شروع شوې ده.
بالکل دغه د دې نوران دي سردار حسین بابت خو نه او کلان او د ښار باندې د شورو شي د مرکزي مشرانو لاته تفصیل خبر نه وکړي ځکه چې د خلک لا تلار دي خلک رسیدلی نه دي. ها
شبیر دغه د کی د امنیتی ګامونو په لړ کې حکومت څه اقدامات کړی دي؟
امنیت خو بیګا د سی یعنی په نورو کلمو سره د سی تیارانه شو شو دي نه فضا د چاپر سم کې او ګنج مر پولیس انکار ته کې شو تر ما خام چې نو تاسو ور دي نو چې په شمول عام پولیس انکار چې کوم دیغه ته کې شو ډیر چاپر د سزا نه دغه کې اوس موږ په لار باندې ګوري چې پولیس یې په ولاړ دي او دې نه ولاندې دغه امنیت د نه هم پورته دی خو چې کوم د خیبر پښتونخوا د اطلاع د مشر د وزیرانو لپاره کمانډ نه مش او هم تاسو سوار دغه نه دا ویلې چې د کرونا علاوه دغه کې خطر هم کې دي شي نو باید پولیس احتیاط وکړي. نو اولس خو دغه رسول روان دي پولیس ولال دي دغه دغه زمينه پر تګ شي تر دې ته ملو څه پر دغه موږ خام مزاحمت نه دي خو اجازه ده چې کله کوي اجازه نو ور پر دغه څه بیا هم دې خپل جلسه تقریبا شروع کړي.
دا یو خبره کې ده د حکومتي وزیرانو د بیانونو او د اپوزیشن د مشرانو د بیانونو ترمنځ چې د کورونا د وبایي صورتحال په اړه باندې با په دې جلسه کې ګډونوال د هغه ایسوپیز یا هدایت تو خیال ساتي. تاسو ویني دغه غډونوال د هغو هدایتو خیال ساتي؟
نه بالکل نه. کوم وګورو چې جلسه خلک را روان دي کوم موجود دي نو چې کوم احتیاطي لارښوونه د کورونا لپاره اعلان شوی دی هغه څو کوم خیال نو ښکار درته ساتل د ماسک تر سره نشته دی ریټایر چې پر پلاس کې نشته چې مګي تاسو دې چې په یو ځای کې ډېر خلک وایي چې دغه شن پلار کې هم چې کوم یو کېوالال دي ماسک تاسو ده نو دغه باندې خیال نه ساتي د دې حکومت هم دغه وایي چې را د کورونا وایرس ډېر زیات دی چې په خبره شي ځنه باید خلک یې او لیس احتیاط وکړي دا اول څه په دغه باندې چې امن درآمد نه ښکاري په نظر نه راځي.
حکومت یا د سیاسي ګوندونو چې کوم دي د له خوا کوم رضاکار ډلې ولستا ماسکونه یا سینیټایزر یا بل داسې کوم شیان ور کوي د کورونا او د ناروغۍ نه د بچاو لپاره؟
نه بالکل نه. دا خو تر اوسه پورې په نظر نه دی راغلی منه چې کومه چکر راغلی وه هغه خو دلی کېدی خو بیا مو چکر ته کړو خو نه پدې جلسه کې نه جلسه نه وړاندې دا چې کړي دي حکومت یو چې حکومت کې کاروان یا د کړوي چې څه څه چې هغه باندې خیال نه ساتي چې لاسه کاروي چې په انسوالي چې تباندې هغه په نظر هغه نه دی نه د حکومت له خوا یې رضاکارو له خوا د ماسک سره سینټایزر وشلو نه هغه داسې په نظر راځي چې ورکړي.
صحیح ډېر ډېره مننه اورېدونکو شبیر احمد جان د پېښور نه د نننۍ جلسې په اړه باندې د اقداماتو او د امنیتي ګامونو او د ترڅنګ د نورو پوښتنو ځواب راکولو تاسو مشال لیډیو ته وګي. په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د حکومت ویاند لیاقت شهواني وویل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پېښور کې جلسه کوي او په دې د ګډون وروسته برخوال بیرته راستانه شول. نو په صوبه کې به د کورونا د ناروغانو شمیر نور هم زیات شي، خو اپوزیشن ګوندونه د صوبایي حکومت دا خبره ردوي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترناک.
حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شهواني د نومبر د میاشت په یوویشتمه نیټه په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې په تېره یوه اونۍ کې د کرونا وبا کیسونه زیات شوي دي او 6.8 ته رسېدلي دي او ویره ده چې د صوبې په یخو برخو کې به د کرونا وبا نور کیسونه هم زیات شي.
څلور ورځې تر مخه په بلوچستان کې 6.2% د کرونا چې کم کیسز پازیټیو را روان دي هغه پرسنټیج اوس د 6.8% ته راورسېد. موږ دا بیره لرو په زمۍ کې چې د کیسز نور زیات شي. د نومبر په اول شل شپو کې چې دی وسو 2 کیسونه پر مخ راغلي دي وک د کووډ پیشنټس دي هغه وفات شوی دي. نو موږ دا بیره لرو په شل شپو کې وکسان وفات شوی دي. تیر میاشت ټوټل میاشت کې 15 نوې پیشنټس دا دي ډیر زیات اوس په هاسپټلز کې روان دي. خو نو صدا خاص کو چې خدای ته وګوري خیال وساتي ګوره تیر پلان چې کوم لاکډاون اوس په دې کې مشه ته نقصان ورسېدی.
دی وی پښتنې په جواب کې شاغلی شوانی زیات کړه چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې د اسبختلا په جلسه کې د ګډون لپاره د بار څخه دراغلو خلکو له امله په صوبه کې د کرونا کیسونه څو چنده زیات شول. دغه ډول په راتلونکو ورځو کې دغه کسانو له وجې یو ځل بیا دا کیسونه زیاتېدلی سي کوم چې د پی ډی ایم پېښور په جلسه کې د ګډون وروسته بیرته راستنېږي. نو د په وینا چې ښه خبره به دا وي چې دا خلک د پېښور په جلسه کې برخه وانخلي. په دې اړه چې مې کله د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پی ډی ایم یو مهم غړي جماعت پښتونخوا ملي او میګوند د سینیټر عثمان کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه د حکومت دا ټوله تورونه رد کړل او ویل چې کله حکومت په سوات او ګلګت بلتستان کې جلسې کولې نو هغه وخت د کرونا د خپرېدو خطر نه و. خو اوس چې پی ډی ایم په پېښور کې جلسه کوي نو دوی د کرونا وبا د خپرېدو ډنډوره پیل کړې ده.
فروری مارچ زواخي بیا تقریبا تر ستمبر پورې په دې دوران کې زموږ په صوبه کې تر 10 لک زیات کسان چې دا په کرونا کې وو تر 3000 زیات خلک مړ شوي دي له کرونا زه. خو دوی به دا بیانول چې یو نیم سر مړ دي او 10000 چې دي دا کرونا د کړي منه په هغه شپو کې دا غلط بیانی کول او اوس بیا بل غلط بیانی کې چې ما د پی ډی ایم له جلسې سره دا زیاته شوی ده. دا دوی چې په سواد کې د صحت کارډ ورکول عمران نو د څه کوم جلسه وکړه هغه د کرونا د پاره نه و دغه.
بل لور ته په بلوچستان کې د کرونا او باڅخه د ناروغانو شمیره د 14000 څخه اوښته ده. د نومبر په 18 نیټه د روغتیا د محکمې د ویاند وسیم بیگ له لور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په صوبه کې د کرونا وبا څخه تر اوسه 14,044 کسان اغېزمن سوي دي او 1,050 کسان د دغه ناروغۍ له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. هلته د کرونا څخه د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي وروسته سند حکومت په کراچي کې ځای پر ځای سمارټ لاکډاون یا بندیز پیل کړی دي. د سند حکومت د نوټیفیکیشن له مخې په سمارټ لاکډاون کې نازیم آباد، نیو کراچی، گلبرگ او د کراچی شمالی برخی شامل دي. د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن لور په جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دي چې 13 ورځې د یواد په بیلابیلو برخو کې د کرونا وبا 2,600 او 15 نوي کیسونه ښکار سوي دي. دغه ډول د روان کال د فروری راهیسې بیا تر اوسه پورې د کرونا څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 3,04,173 ته رسېدلې ده. په دې کې 3,09,828 ناروغان بیرته جوړ سوي هم دي او 16,683 ناروغان لا اوس هم په بېلابېلو هسپتالو کې داخل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګي ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د زمشو قبایلی ضلعو د ثانوي سکولونو لپاره په راتلونکو دریو میاشتو کې له 3000 زیات خزینه او نارینه استادان بلتي کوي. د تعلیم محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د معیاري تعلیم په مخه به استادان اخلي او په دې لړ کې اشتهار هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخه په قبایلي ضلعو کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو او استادانو نشتوالي له وجې ګڼ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کېږي. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیې د دې اقدام هرکلی کړی خو وایي باید حکومت سکولونو لپاره بنیادي سهولتونه هم برابر کړي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د نومبر په یوشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې ډایرکټر جنرال حافظ محمد ابراهیم وویل چې د نارینه او خزینه استادانو د برتۍ اشتهار یې وار لمخه پور کړی.
ټوټل چې دی کنه زمونږ په دې وخت کې 1613 د مونږ نارینه برتۍ کو او 1502 د مونږ برتۍ کو ان شاء الله ولزیز فیمیل زنانا. د دین علاوه صوبایي سطح باندې چې کوم برتی مونږ کوو نو پای کې 1421 لکه ACST 1421 شې دي نو هغه سړی دي او 218 د زنانه دي. گویا د جوړیږي ټوټل مونږ سره 1100 د فیمیل شو 1708 2051 شې دي نو د نارینه شو د ټوټل تعداد جوړ شو 3001 کم شپېته. څومره چې د کوالیفیکیشن خبره ده نو په کوالیفیکیشن باندې کمپرومایز نه کوو. مونږه کلیئر کټ په خپل اشتهار کې دا لیکلی دي. مخکې مونږ داسې ویلي وو چې یاره مونږ به لسم دولسم خو اوس لسم دولسم د دې جوګه نه دی چې هغه پړایي وکړی شي ځکه چې نصاب وخت په وخت باندې د نو تقاضو سره هغې کې نوي نوي شیان شاملېږي او هغې باندې بیا هغه استاد کمانډ نه لري چې کوم دولسم پاس کړی یا لسم پاس کړی. نو د دې وجه نه سرلسم نه کم مونږ په هیڅ صورت نه اخلو.
بلخوا د زمشو قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیې د حکومت لخوا د دې نوو برتیانو د پریکړې هرکلی کړی خو د دې په خبره په سیمه کې د خراب امنیت او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له کبله استادان د ښوونې عمل په معیاري توګه نشي ترسره کولی. د یادې اتحادیې ویان آصف افریدی د نومبر په 21 مشال ریډیو ته وویل
نو ضرورت خو ته دې خبرې دی چې استاد برتی شي او ښه ټیک ټاک طریقې سره لکه څنګه دې سوچې وي ټاک طریقې باندې برتی کوو. موږ په دې باندې بالکل خوشحاله یو چې دا برتی شي ښه ټیک ټاک استادان برتی کی خو هغې سره سره چې کوم موږ ته هلته کې پرابلمز دي زمونږ بلډینګونه ډیمیج دي بلکې شته نه موږ د بیسک چې کوم فیسیلیټیز دي ته اوبو
استادانو د اتحادیې ویان آصف افریدی زیاته کړه چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پخوانی فاټا کې د کلونو راهیسې د پرایمری نه تر های سکولونو پورې د استادانو د نشتوالي مسله مسلسل موجود ده خو بلخوا که وګورو نو هیڅ سهولتونه نشته. د ده په خبره یوازې د مرکزي ښاري سیمو یو څو سکولونو کې خو سهولتونه شته خو لرې پرتو سیمو کې سکولونه یا بند پراته دي او که بند نه وي نو یو یا دوه استادان پکې ښوونې کوي. په هغې کې هم یو د اسلامیات استاد وي چې د اسلامي تعلیم نه علاوه نورې بنیادي تعلیمي ښوونې نشي کولی او په نصاب نه پوهیږي او بل یو روزل شوی استاد وي خو د ماشومانو شمیره ډیره زیاته وي چې له وجې ټولو ماشومانو ته ښوونې د یو استاد د وس کار نه وي. خو د نومبر په 19 د خیبر قبایلي ضلع د یو سکول د دورې پر مهال د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د نوو استادانو برتی کول د تعلیمي معیار ښه کولو په مخه کوي او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو پوره کولو لپاره یې په اربونو روپۍ مختص کړي دي.
د کرخې په غاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امر صوبایي وزیرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي. صوبایي وزیران د پرمختیايي کارونو په اړه مشاورتي غونډې کوي خو د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د قامی مالیاتی بورډ کې ایوارډ کې د 3% برخې ورکولو او پر لس کلن پرمختیايي پلان نه دی عملي شوی. له قبایلي ضلعو منتخب شوي ځینې غړي هم په دې لړ کې شکایتونه لري خو ځینې صوبایي وزیرانو د خیبر ضلع دورې پر مهال ویل چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کوي خو په دې کې به وخت لګي. نور تفصیل فرهاد شینواري ناورو.
کبیلی ولس وای دو کال وشول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی دوی سره د ان اف سی ایوارډ نه 3% برخې ورکولو او هلته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100,000 روپۍ لګول وعده شوی وي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر سید غجان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي دورې ډېرې کېږي خو د سیمې په حالت کې ورسره څه بدلون نه دی راغلی.
آسې تش په تش اعلانونه کوي، یو سپاهي راځي بل مازیګر راځي، هېڅ قسم چې کم دی هغه سې مونږ هغه رڼا ونه لیدله، خو فاټه وه او چې فاټه چې کم دی زم شوله او ما هغسې خبرې دي او ما هغسې لکه څنګه چې کم دی دا اعلانونه کوي او څه ځای نه نیسي.
خیبر ضلع نه د ښځو په مخصوصه څوکۍ باندې صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوي غړي بصیرت شینوارې هم ګیله منه ده او وایي دوی سره ځایي مېرمنې د خپلو ضرورتونو لپاره رابطې ساتي خو تر اوسه صوبایي حکومت لخوا ورته داسې څه نه دي میلاو شوي چې مرسته یې وکړي.
دلته ډېر مونږ خلک هغه غریبه خلک دي، پاب یو ګیله دي چې فیوچر کې مونږ فیمیل ته چونکې فیمیل ما سره کانټیکټ ډایرکټلی نو که کایندلی تاسو ما آن بورډ اخلی او ما خبره بکړم. ډېر داسې پیشنټ دي مور او پلار دي چې لورانو یې کینسر دی او ما ته مسلسل کال کړه زه به څومره خو کړم 10,000 20,000 دین زیات ما به خپل هم دومره بس نه، خو تاسو په وساست چې داسې کوم پیشنټ سي لکه تاسو وي چې هاسپیټل کې 5 لاک یا مور دین 5 لاک کمنستر سي بوغاړي هغوی هیلپ کړی شي.
د خیبر ضلع په جمرود جرګهحال کې مو یوې مشورتي غونډې په مهال د زکات او عشر صوبایي وزیر او باجوړ نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي انور زیب خان نه وپوښتل چې د ان اف سی ایوارډ د برخې څه وشول. نو دوی وویل
د ان اف سی ایوارډ نه د قبایل تمه لنډه کاو که څنګه؟
نه په دې باندې ما په وزیرستان کې بل اوس خبره شوې ده، زما مرجر چې شوې دی هغه په دې وعده باندې شوې دی چې دا 1,200,000,000,000 روپۍ د قبایلو دا مره څوک په خیرات کې نه راکوي، دا زما په قانون کې حق جوړیږي. په ان اف سی ایوارډ کې چې کله ستا مرجر کېده نو 3% د ان اف سی ایوارډ دا زموږ سره وعده شوې وه. باقاعده سیستم روان دی، سیم سیب زور لګولی دی، د څه صوبو د طرفه موږ ته مشکلات شته دی خو دغه لپاره انشاءالله زمنګا بھرپور کوشش داده د سیم سیب کوشش داده.
همدارنګ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په لنډی کوتل کې ولستا د خپل وینا په وخت ویل
کومرجر شوره دا ډیر غټ کار دی علاقه له شوره مونږ هم غواړو چې کم ضرورتونه یا کم سہولتونه په ثوابه کې خلکو ته اویلیبل دي، زما خلکو ته ماته چې اپم خیبر کې خلکو ته موجود دي، اپ وزیرستان کې خلکو ته موجود دي، اپ باجوړ کې اپ اورگزې کې خلکو ته موجود دي. خدای دې لپاره ټایم لګي، یو شپه کې یو کال کې دوه کال کې هیڅ شی نه جوړي.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې صوبایي اسمبلۍ څوکۍ لپاره پکې انتخابات شوي. دا وخت په صوبایي اسمبلۍ کې د وو قبایلي ضلعو نه 14 منتخب شوي غړي په 4 مخصوصو څوکیو ښځینه غړي او یو اقلیتي غړی د قبایلي ولس نمایندګي کوي. قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام هم غځول شوی او چارواکي وایي په مرحله واره توګه به ورته نورې ولسي محکمې هم وغځول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګت ورغزی د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره یو مسوده وړاندې کړي چې پکې مجرم ته د وو کاله د بند سزا اغیزمن شوي سره مالی مرستې او په دیرش ورځو کې د پیښو د پلټنو بشپړولو تر څنګ ځینې نورې خبرې شاملې دي. د بشري حقونو فعالانو له حکومت د دې قانوني مسودې منظورولو غوښتنه کړې ده. بلخوا په اسمبلی کې د دې قانوني بلخوا په اسمبلی کې حکومتي غړي وایي د ولس د خیګړې لپاره د هر قسمه قانون سازه ملاتړ کوي. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
په خبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان وایي حکومت د تیزاب پاشلو د پیښو خلاف وړاندې شوې قانوني مسوده زر تر زره منظور کړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورکزی د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19مه یې په صوبایي اسمبلی کې د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره د ایسډ اینڈ برن کرایم اکټ 2020 په نامه یو بل وړاندې کړی چې پکې مجرم ته و کاله د قید سزا ورکولو، جرمانې، د حکومت لخوا متاثر تن درملنې لپاره د مالی مرستو او د دې کار لپاره د صوبایي کمیشن غوښتنه شوې ده. د پاکستان په قانون کې 302 دفعه د قتل سزا ده. نګت اورکزی زیاته کړه د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي خلاف په قانوني مسوده کې دا هم ویلي شوی چې پولیس به د دا ډول پیښو پلټنې په دیر شور وځو کې کوي او عدالت به فیصله په شپیتور وځو کې اوروي. په دې بل کې دا هم ویلي شوی چې د تیزاب پاشلو د پیښو لپاره د سارنې په ډله کې باید 50% د ښځو نمایندګي وي. له تیزاب اغیزمنه کسانو د علاج او مرستو لپاره د ادارې ایسډ سروایور فاونډیشن پاکستان مشري ویلری خان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تیزاب پاشلو د پیښو زیاتېدو ته په کتو باید حکومت زر تر زره د دې قانوني مسودې منظوري ورکړي او حکومت ته پکار ده چې د پلټنو، سزا ورکولو، سارنې او درملنې لړ کې هم سمکار وشي.
اوورول پاکستان کې په 80% کې کم شوې دي، خو خیبر پختونخوا کې د 15% زیاتې شوې دي. کنه مطلب د خیبر پختونخوا کې مخک کم وو اوس لږ زیات شو.
د پاکستان قومي اسمبلی هم په 2013 کال کې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره ایسډ اینڈ کرائم بل 2018 منظور کړی وو. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ان کی ادارې عورت فاؤنڈیشن یو غړی عاصم ملک وای په پاکستان کې ګڼ قوانین موجود دي، خداغه په سمتوګه عملی کول ته اړتیا ده.
که تاسو وګورئ په 2011 کې چې کوم پیکج راغلی او هغه په تحت چې کوم قوانین په پاکستان کې مرکزی سطح باندې پاس کړی شو، اې کې دا ایسټ تھروینګ ول ایکټ هم موجود وو. 2011 نه پس په صوبو کې پکار داوا چې دا قانون چې کوم دی الته هم دا پاس کړل شي. یو کیس یو کا ګڼش پر کې سنې نو دا قانون ضرورت چې کوم دی هغه خو ضروری دی چې په صوبو کې هم راشي. تیر حکومت کې هم دوی کوشش وکړو خو الته کې ونه کړل شو. بیا اوس موجوده چې کوم دا کمیشن فار وومن دی دوی شکم دی دیکھے کافی حل زل اکڑی پاس کمان نے پس شکم دی مهمه خبردار شي دی رولز اف بزنس جوړ کړی شي او ورسره ورسره چې هغه ادارې چې داسې قوانین شکم دی هغه به لاگو کړي دا غوی تربیت کړل شي او هغه ته دا علم ورکړل شي چې د قانون استعمال وسرنګ کیږي.
دا چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د تیزاب پاشلو خلاف د قانوني مسودې په اړه سوایي د دې ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو ویلي چې دوی د ښځو د خوندیتوب او د تیزاب پاشلو د پیښو په څیر د تشدد مخنیوي لپاره له وړاندې نه هلې ځلې کوي او په دې اوسنۍ قانوني مسوده کې د دوی په اند جایزو ټولو خبرو به ملاتړ کوي.
دا خود گورنمنٹ خپل هم انټینشن زو په دې باندې لیجیسلیشن راوستل راوړلو ولا نو نګد بیبی هم ډیر ښه سټپ اخیستل دي او ما په خیال کې مونږ به اپریشیټ کوو هم با او سپورټ کوو هم با ځکه چې دا خو د ګوره کوز د پاره د کې پارټي هغه نه بغیر تاسو سوچ کوئ چې به کم د سی قانون سازیانې چې کم زمونږ د خلکو د خګړې د پاره کیږي نو اکی سپورټ کول پکار دي.
ایسټ سروایور فاونډیشن پاکستان ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2018 او 2018 کلونه کې لدوی سره د تیزاب پاشلو یو او یا پیښې ثبت شوی وي، خو په 2018 او 2019 کلونه کې بیا دا ډول دوه شپېته پیښې مخې ته راغلي دي.
نا
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې رسته نیمای کې د ملیحا امیرزاده جوړه کړل شوې د میرمنو د پاره خبرونه سروي وړاندې کو. په نننۍ سروي کې ملیحا امیرزاده تاسو سره شبنم وزیری متعارف کوي چې په کابل پوهنتون کې د جرنالیزم د سانګې زده کوونکی ده. نو راځي چې وورو د ملیحا امیرزاده جوړه کړل شوې خبرونه سروي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې موزا ملیحا امیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن نصرت په پروگرام کې له افغانستان نه شبنم وزیری میلمنه ده. شبنم د کابل پوهنتون د جرنالیزم د عامه اړیکو د څانګې و زده کوونکې ده. دلته به تاسو دا یادونه کول غواړو چې شبنم په کابل پوهنتون کې د نومبر 2 مې بریټ په وخت په هغه وخت کې موجوده و. نو په پروگرام کې د هغه د هلو زلو ترڅنګ با تپوس کو چې دوی د کوم سوز او کړاوونو نه تیر شو سوار باندې تیر شو. نو دا هر څه له شبنم نه تپوس کو را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړي مشي وایو. سلامونه شبنم.
علیکم سلام. مې تاسو ته بیا ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ.
ډیره مننه شبنم. مونږ ستاسو نه مننه کوو چې تاسو نن مونږ له وخت راکوي. څنګه یې تاسو صحت مخه دي؟
ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې تاسو هم روغ اوسئ.
نو شبنم لومړی تپوس چې زه د خپل هر ایمیل مننه کوم د خپل ځان پاړه راته وایي تاسو د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او په تعارف کې خو ما ویل اوریدونکو ته چې تاسو د صحافت یا د جرنالیزم زده کړې کوئ. نو باقي تعلیم چې د دې نمخ کې تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه خپل د افغانستان کې د پکتیکا ولایت اوسیدنی ولایت اوسیدونکی یعنی عملتا موږ زما د زوکړې سره هغه ته مکتب ته په کابل کې خلاص کړی دی. بعد هغې نه موږ امتحان ورک د کابل پوهنتون د جرنالیزم پوهنځي اماړیکو ډیپارټمنټ ته کامیاب شولم او دا مې چې څلورم کال دی.
هدا ستاسو څلورم کال دی چې تاسو زده کړې کوئ. نو ماس کمیونیکیشن دی ته انګریزي کې وی کنه؟ نو د دې ستاسو لکه د شروع نه د دې تعلیم سره د دې شوبې سره چې کوم تاسو انتخاب کړی د دې سره هم شوق وو؟
په لومړي کې چې کله موږ درته ولته د کانکور مې ورته وایي لومړی چې هغه هم پیل کړله ما ته انجینری ډېر زیاته هېڅ انجینری سره مې ډېره علاقه وه. خو بیا مور مې ته وویل چې نه ته باید ډاکټره شي. خو ما د مور دپاره ډاکټري مې انتخاب کړله. زما دریم انتخاب چې و جرنالیزم و هغه مې انتخاب کړ. خو بس خپلې رشتې چې زما انجینرینګ و هغه مې خوښه مې وړې ده ځکه خو دا نور رشتې مې خوښې نه وې. وروسته بیا دریم انتخاب ته زه ورکړم چې جرنالیزم و. لومړی کې مې خوښ مې نه و خو زړه په زور باندې بتل مور ته مې ویل زه بیا امتحان ورکوم ما دغه رشته نه ده خوښه. خو مور مې ویل زه د کل په خدای دغه رشتې ته
په افغانستان کې یو جینۍ چې سبق وایي بیا د ځان لپاره شوبه انتخابوي نو هغه کولی شي لکه فشار خو پیوي نو هغه کورنۍ ته ویل شي چې نه زما دا خوښه ده زه دا کوم. څنګه چې تاسو باندې تیر شو
زیاتره کورنۍ شته چې یعنې د جنګیانو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وي یعنې دوی نشي کولی په خپله خوښه باندې ولا ما کوم بخش دی هغه انتخاب کړي. خوشبختانه داسې ډېرې زیاتې کورنۍ شته اوس ما چې کله کوم دغه ډیپارټمنټ انتخاب دغه د ژورنالیزم پوهنځی مې انتخاب کړله اول مور مې پخوا ویسا ډاکټرۍ ته ونشولې همدغه جرنالیزم پوهنځی چې ده لومړی مور مې راته جرنالیزم تیپ انتخاب کړ. بیا یې راته وویل جرنالیزم انتخاب کړه. دغه مور پخوا باندې هم انتخاب کړی ده. مونږ داسې کورنۍ نه دی زموږ روشنفکره کورنۍ ده او زه خپله مور مې تر اوسه حمایت کوي یا تورون مې حمایت کوي ویل چې د بهر نه پوهنځی ده. داسې ډېرې زیاتې کورنۍ شته چې جنکیانې چې ډېرې کمې دي په دغه بخش کې په خصوص چې پښتني جنکیانې وي زموږ په وستن کې هم داسې کمې دي چې پښتني جنکیانې یو دغه رشته چې زموږ سره یعنې دغه رشته وایي ډېرې زیاتې کمې دي. شاید
نو اوریدونکو شبنم وزیری وایي چې په افغانستان کې د جینکو لپاره د خپلې خوښې تعلیم شعبه انتخابول سخت دي او بیا دوی چې دوی د روشن فکرې کورنۍ سره تعلق لري نو دوی ته څه مشکل نه و. خو دوی وایي چې د جرنالیزم په څانګه کې په افغانستان کې جینکې ډېرې کمې دي. نو شبنم لکه څه وجه ده ولې کمې دي؟ بیا دا صرف د جرنالیزم یا د صحافت په څانګه کې کمې دي که نه په نور نورو ډګرونو کې لکه که ډاکټري یا انجینري پاغي کې بیا جنکی شته نو تاسو څه ګوره؟
دلته خو په نورو بخشو کې ډېرې زیاتې دي، خو که ورته وګورو مثلا پښتانه په دې بخش کې یعنی په ژورنالیزم پوهنځي کې چې موږ ګورو پښتني جنکیان زموږ سره په تعداد ډېر زیات کم دی. نو زیاتره پښتني کورنۍ دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلې کورنۍ خپلې لوڼې چې دي په داسې ځای کې چې مثلا د ژورنالیزم پوهنځي دغې کې زده کړې وکړي. خو نورو بخشو کې ورته دومره محدودیتونه نشته. یوازې فکر کوم دغه بخش کې چې دوی چې دي ډېر زیات حراس لري د پښتني کورنۍ. اکثره داسې کورنۍ شته، یو مثال به زه خپله کورنۍ ورکړم چې اته زما مور زما تر څنګ ولاړه ده، ورور زما تر څنګ ولاړ دی، هغه وایي چې بس دا بهترین پوهنځی ده، کولی شي پر مخکې ونیسي، په آینده کې یو ښه ژورنالیزم یعنی یو ښه رپورټر شي.
نو مطلب چې ستاسو همدغه هدف دی چې تاسو به په دې صحافت کې ژورنالیزم کې مخې ته ځئ. نو دغه تعلیم چې تاسو کوم حاصلوئ تاسو څنګه ګڼئ؟ لکه خوشاله یې ته تاسو ته په پوهنتون کې ښه معیاري زده کړې درکوي، او بیا تاسو څه لولئ، څه زده کوئ، او تاسو څلور کاله وشو کنه، نو تاسو خوشاله یې، مطمئن یې؟
اوس لکه زمونږ رئیسه چې د خپل میرمنه ده، هغه چې زمونږ تر څنګ ولاړه ده، مثلا کوم سیمینارونه چې ورکشاپونه چې وي د کارموزۍ لپاره چې دي، د کورسونو لپاره چې دي، موږ نورو رسنیو ته لیږي تر څو موږ ته ټرینینګونه راکړل شي، او کله چې موږ د دې رښتینه فارغېږو موږ کولی شو یعنی خپل ځان باندې دغه اوس یعنی مطمئنه اوس کولی شو په بلې رسنۍ کې کار وکړي. داسې ډېر زیاتې اسانتیاوې موږ ته رامنځته کړي دي، او دغه څلور کاله چې موږ رسنۍ مخکې په هر ژمي کې به موږ ته داسې رسنۍ چې دي د هغوی سره به یې دغه کولی دي، کوم شاګردان چې ډېر زیاتې وي نمرې به یې زیاتې وي، تکړه به وو، هغوی چې دي رسنۍ ته به یې لېږل تر څو د هغوی سره نور هم کار وشي په دې برخه کې.
نو شبنم، تاسو داسې ګڼئ لکه افغانستان کې داسې ځینې ناکرارې سیمې دي، وخت په وخت داسې حملې کېږي، لکه یو سخت حالات کې ژورنالیزم پر مخ وړل، تاسو ګڼئ چې تاسو دومره جرأت کولی شئ چې په هر حال کې کوي د ژورنالیست نه چې څه غوښتل کېږي هغه ذمہواري تاسو پوره کړئ، که هغه د برید په وخت کې تللي، که سخت وخت یې رپورټینګ کولی، نو تاسو کولی شئ؟
خو زه په دې هیله باندې دا هوډ مې کړی دی، هغه ورځ چې په کابل پوهنتون باندې برید وشو چې موږ باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، ځکه زموږ لار همدغه ده. جاریږي چې یعنی کومه پیښه ورته رامنځته نه شي، ما ورته ویل ملمورې ته به یو ورځ د ژورنالیزم پوهنځی وایي، یو ورځ به زه خپله همدغسې پیښو ته زه خپله به زه د دې رپورټ جوړوم. یو وایي نه، خو هغه تر وخت ډېر وخت دی، ما لوستې چې د دې نه شروع ونه کړم، بیا د هغه وخت کې زه هېڅکله دا کار نه شم کولی، خو بیا هم خپلې مور ته مې قناعت ورکړم.
نو شبنم، خبره خو سخته ده، خو مونږ به ستاسو نه تپوس کول غواړو. لکه تاسو خپله ذکر وکړو، د نومبر دویمې په کابل پوهنتون حمله وشوه، یو شمېر زده کوونکي چې دي پکې ووژل شو، ګڼ زخمیان شو. داسې وخت کې حمله روانه وه چې په هغه وخت کې موجود ځینې زده کوونکي په پوهنتون کې چې دي هغوی په هغه هلته دننه موجود وو، په پوهنتون کې په هغه ځای کې، او حمله روانه وه. تاسو هم د هغوی څخه یوه وې، نو څه تاسو احساسول؟ کو هغه په تاسو چې څه سختیانې تېرې شوې، کو راته بیان کړئ. تاسو وې چې سختیانې تېرې شوې، خو بیا تاسو خپل هوډ نه نه په شا شئ، نو کو هغه سختي راته بیان کړئ چې په تاسو څه تېر.
داسې وه چې مونږ لومړی ساعت مو درس و، په لومړی کې زمونږ د لومړی لیکچر و د مونوګراف د مضمون چې هغه مونږ ته استاد تدریس کولو، زمونږ میرمنه استاد او استاد خاټول ډېره مهربانه استاد ته هغه راغله. لومړی لیکچر یو د مونوګراف د موضوع په هکله خبرې کولې، خو هر زده کوونکی محصل به چې دا خپلې نظریې به وړاندې کولې چې مونږ څنګه کولی شو د دې لپاره یو موضوع وټاکو. خو په دغه وخت کې مونږ درس مو خلاص شو، مونږ ټول بیرون راووتلو، نور صرفونه زمونږ پوهنځی درې منزله ده، نور ټول په خپلو صنفونو چوکیانو خواته کېناستل، مرته چې دفتر داسې زیاتې شولې. یعنی جنگ چې د ډېر پخوانه شروع وو موږ ته ورسته آواز راغی په دغه لاسه کې موږ ټول ولاړ وس اسما بل سنپی وا دغه ډپارټمنټ کې چامله کیږي هلته وا ما هغې ته سونه زنګونه وهل خو هغې راته ځواب نه راکول بل سنپی مې راته ویل نه چې ته دلته مه پاتې کېږي هلته نور هم خطر دی راځه چې اوس یعنې ټول ووتل ما ویل نه تر څو چې هغې نه ستا احوال وانخلم د دې ځای نه ایسته خورېږم خو هغې ویلې زه تا پرېږدم تا نه زه ځم ما ویل قسم به ته لاړه شه زه ځم خو هغې زړه م ورشه هم راسره ولاړه وه وروسته چېرته د پوهنځۍ هغه کوم چپراسیان چې دي هغوی ویلې وې تاسو دلته نه شي پاتې کېدلی یعنې تاسو ووځئ ځکه خطر دی افغانستان رانوتلي دي شاید دې خوا ته هم راشي موږ تر نیمې لارې لاړلو خو بیا مې زړه ونه کړه بیا مې سرپی ته زنګ وهل اخره کې ځواب راکړم موږ چې یو امن ځای کې یو وتلي یو تاسو مې کولی که زر تر سره کېږي ځان راورسوي دې بلې دروازې ته بس هغه وه چې ټول په منډه باندې ووتلو ډزې تر ډېره وې خو موږ بیا هم دلته پاتې شولو بیا موږ پسې څو ډزې را وکړلې هغې نه راووتلو بعد نور په ښي پښو لاسونه مو کار نه کوو چې موږ څنګه دغه دروازې نه راوتلي یو
لکه هغه ډزو پر مهال له دغه دوران تاسو د هغې ځای نه راووتئ
داسې مخکې نه شروع مونږ فکر کوو چې د نورو زده کوونکو تر منځ کوم جنجال مینځ ته راغلی دي هم پولیس د هوایي ډزې کړي دي تر څو د هغوی تر منځ شخړه چې ده خلاصه کړي مونږ عادي فکر وکړو بیا هم هملته ناستې وو وروسته ډزې ډېرې زیاتې شولې حتی زموږ وسطان په سنف کښې خبر هم په خپل ډپارټمنټونو کښې ناست خو خبر هم نه وو چې څه خبره ده ته نیم ساعت وروسته دوی خبر شوي وو نیمه جګړه هلته تېره وه یعنې نیم ساعت دوی نه وو خبر شوي هلته جګړه روانه وه دوی په خپل ډپارټمنټ کښې وو وروسته خبر شوي وو چې پوهنتون کښې تر اوسه حمله حمله ده افغانستان رانوتلي دي بیا وروسته مونږ چې وسطان هم راووتل مونږ هم په بل لارې باندې ځان نه راوویسته
نو شبنم بیا ستاسو چې کوم وخت کښې راوتئ د دې دروازه باندې نو داسې څه امنیتي اهلکار وو چې ستاسو یې مرسته کوله که نه تاسو په هر څه په خپل سر کړي دي
خو اول به دا ووایو چې زمونږ په پوهنتون کښې داسې امنیتي سیسټم نه شته مثلا که کومه پېښه رامنځته کېږي یا داسې الارم وي چې مونږ هغې نه خبر شو حتی ما مخکې مو وویل چېرته زموږ خپله استادان نه وو خبر په ډپارټمنټونو کښې ناست وو نیم ساعت نښتې شروع نیم ساعت تېر شوی وو حتی دوی خبر هم نه وو کوم داسې دغه موږ ته نه دی شوی فقط موږ ته هغه د پوهنځۍ چپراسیان وویل ستاسو که ووځئ مونږ هم حتی په د پوهنتون په منځ کښې حیران وو چې مونږ زه کومې دروازې نه ووځو کله به مو یوې دروازې ته منډه کړل بیا وویل چې هغه دروازه بند ده د بلې دروازې لاړ شي بیا مونږ مجبور شوو چې هغه نه بېرته راوګرځو بېرته په هماغه بلې دروازې باندې ووځو
نو په داسې کښې تاسو ضروري ګڼئ چې داسې د بیړنیو حالاتو کنټینجنسي او داسې قسمه پلان دې هر ځای کښې موجود وي که خدای دې نه کړي داسې قسمه پېښه کېږي نو چې کم از کم زده کوونکي کومه یونیورسټي یا کومه اداره یا کوم دفتر وي چې خلکو ته پته وي چې په کومه به وځي
متاسفانه چې په کابل پوهنتون کښې داسې کوم څه نه شته مثلا چې کوم هره پوهنځۍ یا هر ډپارټمنټ یا هر برخه د پوهنتون چې ده د دې نه خبره واوسي یا کوم پېښه رامنځته کېږي یا کوم بل څه داسې هېڅ کوم سیسټم نه شته خو په دې هیله چې تر راتلونکي نورو پېښو نه د دې مخنیوی وشي او داسې سیسټم منځته راشي تر څو د داسې عاجلو پېښو په ناڅاپي پېښې چې رامنځته کېږي د دې نه ټول به خبره شي ځکه مخکې مې وویل چې مونږ ته خپل هم نه خبره نه وو چې څه خبره ده وروسته مونږ د دې نه خبرې نه خبر شولو چې ترورستان رانوتلي دي او په دغه د حقوقو پوهنځۍ ګراوګان کړې ده وروسته د دې موضوع نه مونږ خبر شولو
او شبنم کلم په ژوند کښې داسې فکر کړی وو چې داسې قسمه حالاتو نه به کله تېرېږئ څه در باندې تېر شو څه مې احساسول بیا وروسته چې تاسو کله یو محفوظه ځای ته ورسېدئ
محفوظه ځای ته چې کله ورسېدو هغه زمونږ خپله حمله وه د موټر چې خپلو جنکیانو سره راغلو د هغوی حالت مې ولیده د ځینو صنفیانې هلته پاتې وې په ګروګان نیول شوي وې د ټورستانو سره بس د هغوی ژړاګانې مې چې ولیدلې د ژونده خو بېخي هیله مې بېخي له منځه لاړله بس مونږ د مخکې نه هم دغه احساسوله ځکه مخکې هم د پوهنتون ته ګواښونه شوي وو کوم وخت و به چې زیات امنیتي تدبیر به نیول کېدل د پوهنتون شاوخوا مونږ په هغه ورځ پوهېدلو چې بیا هم کوم پوهنتون ته کوم ګواښ دی خو په هماغه ورځ باندې چې حمله وشوله هېڅ داسې کوم تدابیر نه وو نیول شوي یعنې د نورو ورځو په څېر باندې عادي حالت وو فکر مې نه کول چې کله به هم داسې پېښه رامنځته شي خو بیا هم فکر مې یعنې دا تمه مو درلودله چې حتما په یو وار نه په کابل پوهنتون به برید کېږي چې اخر هم وشو په دې هیله چې دا یې اخري ځل
شبنم لکه د دې هر څه نه پس ستاسو خو ستاسو اراده اوس هم کلکه ده خو داسې څه ذهني فشار نه داسې یا داسې څه احساس نه تاسو اوس هم تېرېږئ او که نه لکه خامخا داسې ډېر اغېز کوي که نه داسې قسمه حالات
یواز مونږ نه بلکې د پانتون په ټول مسلینو باندې اغیز اچولې ده. ما ویل مونږ به خپل لارې ته ادامه ورکوو که هغه د تعلیم برخه یې که د خپله د جرنالیزم د پوهنځي د ریپورټری په حیث باندې زه او د نورو زده کوونکي به خپل لارې ته ادامه ورکوو. خو داسې پېښې چې دا د کابل پوهنتون په ټولو مسلینو باندې اغیز اچولې ده، ځکه که یو مثلا مونږ په خپل صنف کې ناستې وو دفتر زمونږ یو استاد راغی، زمونږ استاد چې مونږ ته لیکچر راکولو، هغه استاد په خوا کې ورته چې ویل چې مونږ باید صنفونه باید تبدیل کړو، ځکه زمونږ صنف ورته ضرورت نه و، هغوی صنف ضرورت درلود. دفتر ټول ځانونه ونیول، یعنی خوا کې ونیو چې صبر څه خبره ده، مونږ ټول وډه شول. هلته فقط چې د کړکۍ اواز چې ټول دي په ډار کې، یعنی حتمن کومه خبره ده. نو هر البته پېښه څوک تېره کړي نو روحان څوک نرم ناراحته کېږي، نرمه کېږي، ځکه چې دا په ټول پوهنتون په زده کوونکو باندې اغېز اچولې ده.
او تاسو اوس هم زده کړو له درسونو له ورځې؟
هو، ځکه مونږ مخکې داسې مظاهره هم دلته وشوله چې مونږ خپله لارې ته ادامه ورکوو، او هېڅ څوک چې دی زمونږ معنی نه شي کېدلی، مونږ بیا هم خپلو لارې ته ادامه ورکوو، خپلو درسونو ته به ادامه ورکوو. او دغه چې کابل پوهنتون ته ټول محصلین چې دي په خپل وخت باندې حاضرې کړي، همدا خپلو درسونو ته ادامه ورکړې ده تر اوسه.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیئ. مونږ نن خپرونه کې له کابل شبنم وزیری سره خبرې کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، یوې لنډې دمې ته ورسو. د شبنم وزیری سره خبرې بیا وروسته جاری ساتو.
زندگی را خار کے روانہ چنے مکتب کا سبائی را خار کے روانہ دل خبر تھی زندگی را خار کے روانہ
سروے پروگرام تا وگی مخ کے ہم تاسو واوری دل چھ د افغانستان شبنم وزیری را سره خبرې وکړي. دوی د کابل پوهنتون د جرنالیزم په څنګه کې سبق وای او خپل هغه تجربه را سره شریک کړي. بل دوی د نومبر 2 مېبریک په وخت کابل پوهنتون کې موجود و، نو هغه کې سره ته دوی بیان کړه. نور ته کوسونه ترې کو شبنم، لکه تاسو خو د صحافت سره علاقه لري، نو معیاري صحافت په اړه چې دی ستاسو په ذهن کې څه تصور کیږي؟ بیا تاسو ته چې څه خودل کیږي، نو معیاري صحافت ستاسو په فکر څه کېدی شي؟
معیاري صحافت دا دی چې موږ خپل یو لایق استاد دی په دې بخش کې موږ ته زیاته لارښوونې کړې دي، حتی لیکچرې موږ ته راکړې دي. مثلا موږ باید د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغوی له اخلاقو سره، یعنی لومړنۍ دغه موارد چې موږ باید د هغې سره آشنایي ولرو. نو هغه وخت یو ژورنالیست مسلکي کېدی شي چې د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغې له اخلاقو سره آشنایي ولري. زما په نظر چې هغه استاد موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې ده تر دې برید، او متاسفانه چې په دې سمستر کې موږ باندې ساتھ نه لري، خو د هغه کوم لیکچرونه چې موږ ته راکړي دي انشاءالله هغه به موږ ادامه ورکوو او پلي کوو به.
نو لکه څه غټه داسې تجربه تاسو ترلاسه کړه په دې زده کړې سره، لکه تاسو چې څه سبق وایې، ستاسو ژوند کې څه تغییر یا څه بدلون راوستی دی؟
خو دا چې زموږ کار چې دی له ریپورټ جوړولو سره دی، له داسې ریپورټونو سره چې موږ باید د خوښۍ برخونه نه د خپخی کوم مسلې چې دی یا هم داسې پیخي چې دردون کې پیخي دي لغونه ریپورت جوړو نو دا موږ ته دغه مهله دغه مهله موږ ترکر دي چې موږ کولای شو په دې بخش کې نور همکار وکړو او دا چې موږ د نور له درس څخه هم خبروي ځکه وی یو ژورنالیست چې دی باید داسې ووسي چې مثلا هغه پیخي چې په یو مثال باندې کې موږ دغه ریپورت جوړو باید د درد نه هم خبر ووسي یعنی د نور درد چې وی باید خپل هم احساس کړي د ژورنالیزم د واسطه سره نور هم علاقه پیدا شول چې په دې مسلک ته نور هم پابند واوسم او دغه چې یو مقدس مسلک دی خپل لري ته نور هم ګټ ما ورکوم
تکنیکی بخش کې بیا د ریپورت جوړولو بخش کې تاسو ته هر څه خې په دې پوهنتون کې لګ
خو داسې دا چې موږ دوه درې ډپارټمنټ لرو یو چې دی د خپل د ژورنالیزم دی بل چې دی د روابط عامه دی موږ چې دی د روابط عامه بخش کې کار کوو یعنی د سازمانونو لپاره موږ کار کولای شو وزارت خانو کې کار کولای شو په هغه ژورنالیزم بخش دی د تلویزیون او د شهانو سره رادیو سره سره کار دی هغه چې دی په پوهنځي کې خپل د دې لپاره موږ استجوګانې لرو هغه ته د مسلین ولکیږي ورته زده کړې ورکول کیږي او د تمرینونو لپاره یا چې هغه څه زده کړي د آینده لپاره یې کولای شي په یو رسنۍ کې کار وکړي هغه چې نور رسنیو ته لیکل کیږي یعنی هغه ته ټریننګونه ورکول کیږي خو دا چې موږ بخش دی روابط عامه دی یعنی موږ د نور بندي بخشونو سره کار نه لرو دومره
نو شبنم تاسو ګڼې لکه په افغانستان کې جینکه د دې لیاقت لري چې په دې فیلډ کې په دې شوبه کې ځان اوزلې او مخې ته راشي نور هم تاسو به جینکو ته څه ویل غواړئ تاسو په خپل انتخاب خوشاله یې
ژورنالیزم پوهنځی د ډېر زیاته خوشاله یم ان شاء الله زه به هم غواړم د انیسه شهید په څیر یم د نورو میرمنو په څیر چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی غواړم دغه په څیر باندې وځلیږم
تاسو ته ډېره کامیابی غواړو تاسو خامخا چې د دې شوبې سره تړاو دینو د دې نورې رسنۍ به خامخا تاسو په پام کې نیسئ اخبارونه به وایي بیا د سې ریډیو غانې دی ټلویزیون چینل دی نو تاسو بیا کم نه زیات متاثر یې د څه شته چې تاسو په باور تاسو ته زده کړه حاصله وي په کتو سره په اورېدو سره یا په لوستو سره
هڅه چې همیشه تکیبه مې بی بی سي پښتو د ازادي رادیو د هغه کې داسې ژورنالیستان شته چې هغه نه ډېر ته متاثر کیږي کوم اوس ما هیله هم ده چې یو ورځ کول شم دوی ته څنګه کار وکړم مثلا په ازادي رادیو کې په کابل کې چې د علامه حدیده هغه ما ډېر ته تفخه ده او همدارنګه بی بی سی کې سنا صفای چې د خبرونو بخش کې هم د ډېر زیات دي چې ما غوښت ما لپاره ونه مونږ د غوړم د خپل سیر باندې یو ورځ هم د خلکو لپاره خدمت وکړم او کار وکړم
او شبنم تاسو په ذهن کې داسې خاص رپورټینګ شته چې تاسو یې کول غواړئ لکه هر یو جرنالیست چې یو خاص بخش خوښي کنه چې ای باندې زیات رپورټونه کول غواړي لکه ځینی چې د خزو په مسلو باندې کې ځینی د ماشومان په مسلو زنه ځینی په سیاسي چارو باندې خبرونه جوړي تاسو زیات ست د سې اراده مشته شخصا چې تاسو څه کار وکړي
اسما شخصا اراده ده چې اول خو به خپل لایف دوام ورکوم بل زه غواړم د ټول کار مې غواړم د خزینه خصو د پاره وین د خزینه تبکو د پاره وسته کا په افغانستان کې داسې ډېر زیات میرمنې دي چې د مثلا د کورنۍ تاوتې خوالي له کابل کړي کې اوس ما مخه او د فهم امداد چې زه غواړم پاینده کې د خزینه د پاره کار وکړم او اوس ما لوی ارمان امداد چې ان شاء الله د ارمان به ډېر سر پوره
صحیح ان شاء الله نو د خزو سره مسلې تاسو غنې په افغانستان کې پټولنه کې صد سه مسلې دي چې تاسو هغه هایلایټ کول غواړئ سه ایشوز دي
خو یو خدای دې چې دوی ته په منځ کې په تاوتر خالې دي زیات دی په کورونې کې د خزنو د پاره او بل د کورونا بهر دوی چې کوم کار کول غواړي د خپل په مقابل کې چې زیات محدودیتونه دي یعنی بعضې داسې ته ندي چې هغه ته یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې هغه دوی تر سره کړی او داسې نور ډېر زیات ستونزې دي یعنی بهر دوی په اسانۍ سره نشي کولای کار وکړي. دا غوښتنې دي چې غواړم پاینده کې د غزنو د لپاره کار وکړم او دا غوښتنې حل شي. موږ تر خپل بریده به کوښښ کوو ان شاء الله دا غوښتنې به هواري کې کا میرمنې چې یو بل تلاش ورکړي ان شاء الله یو ښه آینده به ولرو.
شبنم یو بل تاسو په دنو کو تاسو څه غنې ک د پاکستان افغانستان زده کوونکو ته داسې موقع ورکړل شي چې هغه د یو ملک د بل ملک د یو بل ملک ته لاړ شي دورې وکړي، نو غنې ک داسې قسمه پروګرامونه ترتیب شي نو تاسو ګټه حاصلول شي؟ لکه ک تاسو پاکستان ته لاړ شي دا غلطه د جرنالیزم زده کوونکو سره کینې پاسه وګوري او بیا تل ناراضي زده کوونکو وګوري په افغانستان کې د تاسو سره کینې پاسې، نو تاسو دا غوړه غنې چې دا به ګټور وي؟
دا به ډیر ګټور وي ځکه موږ دا غوي له کوم تجربه نه چي دا غوي نه خبرې کو دا غوي او څه زده کوو کا غوي سنتل تر شي دوی به یو څه زده کړی، مثلا د محیط سره آشنا شي د کلتور سره آشنا شي، همدارنګه موږ کولای شو دا غوي له کوم از مثلا دا غوي له درسي سیستم سره یا نور بخښنه چې دا غوي سره به موږ آشنا شو، نو دا به ډیر ښه وي که سیستم چې دی یعنی پرمخ شي نو ډیر به ښه وي د افغانستان او د پاکستان د زده کوونکو لپاره. دغه جرنالیزم بخښ کې چې کوم دوی زده کړې کوي نو دا به ډیر ښه وي زما په نظر، ځکه دوی کولای شي دا غوي له کلچر سره آشنا شي او دغه مزید له کلچر سره آشنا شي او همدارنګه کولای شي خپلې تجربې نورې هم زیاتې کړو، نو دا به ډیر ښه وي. خو زما هیله ده چې داسې پروګرامونه پر مخ یعنی رامنځته شي او موږ کولای شو هلته لاړ شو او د پاکستان محصلین چې دي کوم چې د جرنالیزم په ډګر کې زده کړې کوي دوی دلته راشي، دوی هم انشاءالله موږ به د دوی سره همکار واوسو او دوی به زموږ سره.
صحیح، ډیر ښه. نو ستاسو بیا په دې د زده کړې په دې بهیر کې داسې څه غونډې جوړېږي چې تاسو ځای کې نه د یو بل نه زده کړې شریکوئ په افغانستان کې دننه،
یعنی د پوهنځي دننه یا بهر؟
او د پوهنځي دننه، لکه د پوهنځي دننه داسې څه موقع تاسو ته برابرېږي چې تاسو خپل دغه فیلډ کې تجربه نور هم زیاته کړئ؟
ها، اوس زیاتره چې دي موږ یو چې دی د شیر دانشجو داسې دغه په نام باندې یو کلاس رامنځته شوی دی چې هلته دوی کوم محصلین یا زده کوونکي چې دي د شیر سره علاقه ولري دوی کولای شي په دې کې برخه واخلي. همدارنګه اوس موږ یو نوی کلاس رامنځته کړی دی دوستانو مرسته باندې چې هغوی چې دي موږ ته مسلکي زده کړې راکوي د ژباړې په هکله څنګه کول شي ژباړه وکړو، په دغه بخش کې موږ سره کار کوي بغیر له دې نه چې موږ د جرنالیزم زده کړې کوو، نور صرفونه هم رامنځته شوي تر څو موږ ته په هر بخش کې چې موږ کومه کمبودي لرو دوی موږ ته زده کړې راکوي تر څو کمبودي نه چې دي موږ رفع شي موږ سره په دې بخش کې مرسته وکړي.
نو شبنم ساسو سره خبرو ډېر خوند کو، بس په اخره کې به تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو کو لپاره بس تاسو پیغام سی وی او د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سی وی؟
د مستقبل لپاره مې پلان دا دی چې انشاءالله که خدای خوښه وا او ژوند دی نو د خپل مسلک ته به دوام ورکوم، انشاءالله د خزینو د لپاره به د لا بریا د لپاره به استقرار کوم او همدارنګه د هغوی کوم حقوق چې دي د هغوی لپاره به کار کوم تر څو د هغوی خپل حقوق وپېژني او خپل حقوق ته ورسیږي. دا زما لوی ارمان او هیله ده او په دې هیله چې په آینده کې وخت تکړه ژورنالیست اوسېږم او د معتبر رسنیو تر څنګ کار وکړم.
انشاءالله تاسو ته ډېره کامیابي غواړو او پیغام به سی وي ستاسو ټول اوریدونکو ته.
او زما ټول اوریدونکو ته دا پیغام دی چې هر چېرته خوشحاله آباد اوسئ او په خصوص د افغانستان خلکو لپاره د کابل پوهنتون ټول زده کوونکو لپاره کوم چې کومې کورنۍ چې خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل یا شهید شول د هغوی لپاره زړه صبر غواړم او په دې هیله چې دغه اخري پېښه وي یعنی نورو پېښو شاهد ونه اوسو. د په هر چېرته چې لر او بر پښتانه ټول یو دي په دې هیله چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
ډېره ډېره مننه شب نم چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته او خوشاله شو چې
تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم.
ډیره مننه کوم مودان اوریدونکو دا ونن له کابل شبنم وزیري چې را سره خبرې کولې. امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو په خوشی وي پراتونکو نو کې بل نور میلمنو سره خبرې کوم تر هغه ته ځان خیال ساتئ ته خدای پامن.
Mala د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوگره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.